احمد شبریم د ازادي راډیو د اټو په جوړ خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په وړاندې د دې تفصیل درکړو چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت تمدید شو. د شانګهای د سرمشریزي د اعلامیې له جزئیاتو مو خبرو، او تر دې غونډې وروسته د تاجکستان ولسمشر د پاکستان له صدراعظم سره پر افغانستان غږېدلی. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې نن په افغانستان کې یوازې د هلکانو مکتبونه پرانیستل کېږي. نجونې دې ته اندېښمنې دي.
ټول خلک په تمه چې زموږ اولادونه لاړ شي ښوونځي ته، خو اعلامیه چې ما ولیدله نو ډېر مایوسه شوم.
نیوزیلند په پاکستان کې د کرکټ د لوبو لړۍ د امنیتي تهدیداتو له امله وځنډوله. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر وایي
دغه
دوره یو سازش له مخې ځنډولې شوي.
تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا پوځوي چې نشته درې اونې مخکې صحوان په کابل کې ملکیان وشل. د شانګهای په سرمشریزه کې له ترهګرۍ سره په سیمه کې پر مبارزې ټینګار وشو، او د هالند دفاع وزیر له افغانستانه د خلکو د رای سلو په تړاو د پڅ کار په خاطر استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانې مشر جنرال کیمپ مکینزی په کابل کې د لسو ملکیانو د وژنې په خاطر بخښنه وغوښته. جنرال مکینزی بیګا په خبري غونډه کې وویل چې د امریکا لخوا د اګست په 9 په کابل کې په یو برید کې دا کسان وژل شوي.
تر لسو پورې ملکیان چې پکې وو تنه ماشومان هم شامل وو په هغه تراژیک برید کې ووژل شول. سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شوه چې دا لرې خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څانګې سره کوم تړاو لرلی وي یا یې امریکا ته مستقیم ګواښ پېښ کړی وي. زه د وژل شوو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب څرګندوم.
د امریکا لخوا د بی پیلوټ الوتکې په برید سره د یوې کورنۍ د لاسخړي د کابل هوایي ډګر ته نږدې وژل شوی و. دا هغه ورځې وي چې امریکا له افغانستانه د خلکو په ایستلو بوخته وه، او تر څنګ یې دا ګواښ هم کړی و چې د داعش لخوا د ترهګریزو بریدونو سخت ګواښ موجود دی، او د دغو ګواښونو د ځوابولو لپاره په سیمه کې د امریکا پوځان پوره چمتووالی لري. د هند سره ستم نریندر مودی وایي د افغانستان روسیو تحولاتو د امنیت او سولې په څیر د سیمې لوی ننګونې لاره برسېره کړې دي. مودی دا خبرې پروند د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې چې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې جوړه شوې وه وکړې.
میرا ماننا ہے کہ اس کھیتر میں
زه باور لرم چې د دې سیمې لوی ننګونې له سولې، امنیت او د باور په کموالي تړلې دي. لوی علت یې هم د توندلارۍ زیاتېدل دي. د افغانستان وروستیو تحولاتو دا ننګونې لا راوازي کړې. شانګهای سازمان باید په دې موضوع د یو لومړیتوب په څیر کار وکړي.
SCO کو پهل لیکر کاریا کرنا چاہیے.
د هند ګاونډ پاکستان سره اعظم عمران خان بیا د شانګهای په غونډه کې له ټولو ګډونوالو وغوښتل چې په دې حساسو شرایطو کې له افغانستان سره ودرې شي. د شانګهای سازمان سرمشریزه د دوشنبه د اعلامیې په تصویب پای ته ورسېده چې په کې ګډونوالو هیوادونو له ترهګرۍ، افراطیت او مخدر موادو سره په مبارزې او د امنیتي همکاریو په دوام ټینګار وکړ. د راپورونو له مخې د شانګهای سازمان دې دور سرمشریزه کې د افغانستان په اړه واحد نظر نه دی ورکړل شوی. په روزګان کې پخوانی امنیتي منصوب وټل شوی او یو بل پخوانی قومندان ټپی دی. د وټل شوی او ټپی د کورنۍ غړي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه دا کسان هدف ګرځولي دي. د ټپی شاولي قومندان د کورنۍ نشتې غړي شیر محمد ازادي راډیو ته وویل پر روزګان واکمن طالب مشان په دې اړه نه خبري شي، خو په دې ولایت کې به باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې نامعلومو وسلوالو تیر شپه د نعمت الله او شاولي په نوم په دوو پخوانیو قوماندانانو برید کړی دی. د سرچینې په خبره شاولي وژل شوی او نعمت الله چې ټپي دی دمګړی کندهار ته د درملنې لپاره انتقال شوی دی. د هالند دفاع وزیر هم له افغانستانه د خلکو د رایستلو په تړاو د پس کار په خاطر استعفا ورکړه. آنګ بای لولت پرون وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر سیګرید کاک په څیر د افغان پناه غوښتونکو د تخلیه د چلند په تړاو له خپلې دندې استعفا ورکوي. د هلند پارلمان اکثر غړي د دغه هیواد د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د زرګونو هغو افغانانو پر ایستلو کې په پڅ عمل تور نه وي چې د هلند پناه په شرایطو برابر ګڼل کېدل. د هلند دفاع وزیر آنګ بای لولت ویلي دي چې د خوشتل خپل ماموریت پای ته ورسوي او هغه افغانان خوندي کړي چې په هلند تکیه کوي. خو دا چې اوس د دې موقعیت تر بحث لاندې راغلی نه غواړي د نورو خلکو د کار مخه ونیسي. تر دې یو ورځ مخکې د هالنډ بهرنیو چارو وزیر سیګرټ ګاک استعفا کړې وه. په بریتانیا کې هم د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب په دې خاطر عدلیه وزارت ته تبدیل شو چې له افغانستانه د خلکو د رایستلو د مودې پر مهال په رخصتیو یونان ته تللی و او د خلکو د رایستلو په تړاو هڅې تر سوال لاندې راغلي. د روسیې د پارلمان یا دوما ټاکنې نن د دویمې ورځې په مخ روانې دي. د انتخابات پرون پیل شول چې د کرملین له ملاتړ برخمن واکمن ګوند پرې څار لري. د سیاسي مخالف الکسی نوالنی ګڼ ملګري او مخالف کاندیدان تر ډیره له کاندیدۍ محرومه شوي دي. د رایې اچونې په پیل سره د اپل او ګوګل له آنلاین پلورنځیو الکسی نوالنی ته د رای ورکونې ټول ځیرک اپلیکیشنونه تری تم شول. د نوالنی ملګرو دا کار یو فوق العاده سیاسي سانسور بللی دی. د لوادا پونم د یو خپلواک بنسټ له خوا تر سره شوی سروې شي چې اکثر روسان د پارلمان یا دوماله چلند راځي نه دي. په نظر پښتنو کې متحد روسي ګوند ته د بی اعتنایی د کچې لوړوالی هم په ډاګه شوی دی. روسي خبردار چې د افغانستان د 19 کلونو کرکټ ټیم بنگلاديش ته ماتې ورکړه. د دغو ټیمونو ترمنځ څلورمه یو ورځنۍ یا 500 وره لوبه پرون په د بنگلاديش په سیل هټ سټډیوم کې وشو چې پکې افغان ټیم 210 منډه وکړه او په جواب کې ټول بنگلاديشي لوبغاړي په 191 منډه وسوځیدل. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
د افغانستان لسکرن څخه کم عمر لوبډلې د بنگلاديش لسکرن څخه کم عمر لوبډلې ته په 500 اوري سیالي کې د نس منډو په توپیر ماته ورکړه. ټاکل شوی راتلونکي لوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ روانه سپتمبر 18 منټه ترسره شي.
د بنگلاديش او افغانستان د کرکټ د 19 کلونو څخه کم عمر ټیمونو د سپتمبر 13 تر دې دمه څلور لوبې کړې چې درې لومړی سر په سر کوربه هیواد کټلې دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږنیوی او اف ام 3.5. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یوناما د شپږو میاشتو لپاره تمدید شو. امنیت شورا پرون په دې تړاو د ناروې او استونیا له خوا وړاندې شوې طرحه تصویب کړه. واشنگتن د امنیت شورا دا کار مهم بللی خو تر څنګ ټینګار کړی دی چې وسبت ساري نور په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه پریکړې لمخې به یوناما د 2022 کال د مارچ تر 18 په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د کار د دوام په تړاو ګډه طرحه د ناروې او استونیا استازیو امنیت شورا ته وړاندې کړه چې پرون جمعه د دې شورا ټولو 15 غړو مثبت رایه ورکړه. د یوناما د کار د غزیدو تر پریکړې وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازي مونا یول له ټولو مننه وکړه چې طرحه یې تصویب کړه او ویل په دې سره به د بشري حقونو، میرمنو، سولې، امنیت او بشري مرستو په څیر د مهمو برخو لپاره د یوناما پراخ ماموریت دوام پیدا کړي.
په دې سره شورا یو واحد پیغام ورکړ چې موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د هڅو تر شا ولاړ یو. پریکړه لیک دا یقیني کوي چې د یوناما پراخ او د انعطاف ور ماموریت دوام پیدا کولای شي. ماموریت به د بشري حقونو، د ملکیانو د خوندیتوب، سرغړونو او د ماشومانو د سوء استفادې په اړه د څارنې او راپور ورکولو کار ته دوام ورکړي.
Abuses against children.
سفیر مونا د یاد پریکړلیک تصویب ورستو ته د ملکانو د لاسرسي او پټول برخلیک ټاکونکو برخو کې د خزو مساوي او با مفهوم ګډون لپاره مهم وباله. هغه د افغانستان وضعیت حساس وباله او ویل دا وضعیت به ماموریت لا پسې لننګونو سره مخ کوي خو په کار ده چې نړیواله ټولنه لا افغانانو سره په هر ممکن لار ودرېږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې ورځې په دې غونډه کې د امریکا سفیره لیندا توماس گرینفیلد هم د افغانستان له خلکو سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ خو ویل چې وضعیت به هم څارل کیږي.
افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو د تر ټولو لوی بسپنه ورکونکي په توګه متحده ایالات په سیمه کې له نورو متحدینو سره د ملګرو ملتونو همغږي فعالیت ته متعهده دي چې پکې افغانانو ته د خوراکي مواد، خوندیتوب، سرپناه، ارینو، روغتیایی خدمتونو، اوبو، حفظ الصحه او نور ډیر مهمه بشری مرستي شاملې کی د دې شپک میاشتنی تمدید په جریان کې موږ د افغانستان د وضعیت په ځانګړي ډول د زیانمنونکو د لو پتراو له عمومي منشي څخه د راپورونو ترلاسه کولو ته سترګي پلاریو او دا چې ملګری ملتونه په خپل د خپل رول او د افغانستان د راتلونکي په اړه ساس پرختنی لري
in Afghanistan will look like.
د اگست 15 رئیس لکل چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی د اروپایي ټولنې له استازولۍ رانیولې تر ټولو لویدیځو سفارتونو اکثر بهرني ډیپلوماتیک ماموریتونه ځنډیدلې دي. طالبانو د یوناما د کار د دوام او د امنیت شورا د غوښتنو په تړاو له هغې ډلې دا چې خلک باید خوندي وي، مرستو ته لاسرسی ولري او په ټولو برخو کې د ښځو مشارکت یقیني شي څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې له ملګرو ملتونو ځینې غوښتنې کړې وې. د سپتمبر په 15 په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر ډیبرا لاین او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ګیلس میچود د طالبانو د کورونی چارو سرپرست وزیر ملا سراج الدین حقانی سره وکتل. د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو له استازو غوښتل شوی و چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او تر څنګ یې د طالبانو مشران له تور لیسته وباسي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما ماموریت تشپږو میاشتو په مخه تمدید کړ. امنیت شورا په ورته وخت کې په غوسه اکثریت دا پریکړه لیک تصویب کړ چې په افغانستان کې د طالبان یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي چې په کې د ښځو حقونه او ټول بشري حقونه خوندي شوي وي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د شانګهای سازمان د سرمشتیزی د پای په اعلان کې راغلی دی چې له ترهګرۍ، افراطیت او مخدر موادو سره د مبارزه ګړندې شي او په سیمه کې د امنیتي همکاري پراخ شي. دا غونډه پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پای ته ورسیده. تیر کال د دې سازمان د غونډې پر مهال ویل کېدل چې شایي په راتلونکي غونډه کې افغانستان د څارونکو غړیتوب ووزي او دایمي غړی شي، خو په پرونی غونډه کې افغانستان ته د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې. د دې غونډې پر مهال برخوالو تر ډیره پر دې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د تماسونو پراخ شي. نور په دې راپور کې
د چین ولسمشر د شانګهای په سرمشریزه کې وویل چې د دې سازمان غړي هیوادونه باید افغانستان کې د واک د خوندي لیکت په برخه کې مرسته وکړي. شي جین پینګ دا خبره هم وکړه چې د شانګهای غړي هیوادونو ته پکار دي چې افغانستان وهڅوي چې یو ټول شموله سیاسي جوړښت رامنځته کړي او منځلاري کورنۍ او بهرنۍ تګلارې تعقیب کړي. د شانګهای په سرمشریزه کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پر دې ټینګار وکړ چې په بهر کې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ باید پرې خودل شي، څو له طالبانو سره پر دې خبرې وشي چې افراطیت زیات نشي او مخنیوی وشي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی بیا په سیمه کې امنیت ته اندېښنه څرګند کړه.
هغه ستر ګواښ چې سیمه ورسره مخامخ ده هغه له سولې، امنیت او بې باورۍ سره تړاو لري. د دې اصلي سبب په سیمه کې د افراطیت مخ په زیاتېدونکي وده ده. په افغانستان کې وروستیو پرمختګونو دا ستونزې نور هم راپورته کړې دي.
د هند سیال او د ګوندی هیواد پاکستان صدر اعظم عمران خان د شانګهای په سرمشریزه کې پر دې خوخي څرګند کړ چې طالبان پرته چې جګړه وشي کابل ته نه وتل. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای په سرمشریزه کې د غړو هیوادونو چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او هند سربیره د ایران ولسمشر هم برخه اخیستې ده او افغانستان په شانګهای کې څارون کې دی. خود دوشنبه تر سرمشریزي و ورزمخ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د افغانستان د حکومت په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې ګډون ونه کړي.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
پروسه کال د شانګهای د سرمشریزي پر مهال داسې ریپورټونه خبر شول چې خای افغانستان او ایران د سکل په سرمشریزه کې د دې سازمان دایمي غړي شي. ایران دا غړیتوب تر لاسه کړ.
په پلازمینه دوشنبه کې تیر ماښام د شانګای تر سرمشیزي وروسته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د تاجکستان ولسمشر تر دې خبرو وروسته خبري اعلان او تویل چې د پردي ټینګار وکړ چې په پنشیر کې د جګړه نکشي او پردې دواړو لوریو د په وینا موافقه وکړه. امام علي رحمان دا خبر هم وکړه چې د طالبانو حکومت د منلو نه دی او دې ته اندېښمن دی. د زیاته کړه چې دا حکومت ټول شمول نه دی. شاغل رحمان تمش کار کړه چې له طالبانو سره به په لنډ راتلونکي کې په دوشنبه کې تاجکان خبري وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې پاکستان او تاجکستان د افغانستان د دوو ګاونډیو په توګه په افغانستان کې د سوریه او پخلاینې د لارو چارو په لټه کې دي. د یو شمیر راپورونو له مخې په کابل کې د شزو چارو وزارت پر ودانۍ د دعوت ارشاد او امر بالمعروف وزارت لوحه جوړول شوې ده. طالبانو رسمن پرې تړاو څنې دی ویلي. د چمی په ورځ په یو بل تحول کې طالبانو د شونځیو ټولو نارینه زده کوونکو ته خبر ورکړ چې له شنبه درسونه پیل کړي، خو د نجونو د درسونو د پیل پاړې څنې دی ویلي. د طالبانو د چلند شزو او نجونی اندېښمنې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل په زړه کې د خزو چارو وزارت پر ودانۍ د طالبانو لخوا د دعوت ارشاد او امر بالمعروف په نوم د طالبانو د حکومت د نوي وزارت لوحه جوړول شوې ده. طالبانو چې 13 میاشتې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ګډوډۍ په ترڅ کې په افغانستان ولکټینګ کړه، په خپل لومړی دوره کې هم د 1990 تر 2000 لومړي کلونو پورې نجونې له زده کړو محرومې کړې وي او ښځې له کاره منع کړې وي. رویټرز په خبره د طالبانو په لومړۍ دوره کې امر بالمعروف ډلې د طالبانو د اخلاقي پولیسو په توګه کار کاوه. د خلکو له جامو رانیولې تر چار چلند پورې په دې ټولو مسلو باندې کلک څارنه درلوده. رویټرز وایي اعدامونه او شلاخکاري عامې شوې وي. تازه د طالبانو په دویمه دوره واکمنۍ کې چې له همدې څه باندې یوه میاشت راهیسې ټینګه شوې، د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د ډېرېدو راپورونه خپرېږي. د کابینې په هغه لیست کې چې دې ډلې د سپتمبر په اوه مخبور کړ، د ښځو وزارت نه یاد شوی. د افغانستان د ښځو چارو پخوانی وزیر او د ښځو د حقونو فعال حسینه صافی په خپل ټوټر باندې د کابل د جمعې ورځې عکس خپور کړی چې پکې د ښځو چارو وزارت په ودانۍ د امر بالمعروف د وزارت لوحه ځړېږي. هغې د دې عکس ترڅنګ لیکلي، د ښځو پیاوړتیا او جنسیتي مساوات یو لیدلوری دی، نه یوازې دوام به پیدا کوي بلکې په یووالي، څارنې او دوه اړخیز حساب ورکونې سره به لا پیاوړی شي. حسینی صافی له ازادي راډیو سره کابو دوه اونۍ وړاندې هم په یو مرکه کې ویلي وو، هیله منه ده چې طالبان د ښځو اړوند څوکیګانې ښځو ته ورکړي او لا پسې په حکومتولۍ کې ښځې سهیمې کړي. هغې د ښځو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار درلود.
اول ځل د پاره مونږ ښځې په کابینه کې، په پارلمان کې، په ټولنیزو، په اقتصادي او په میډیا، په فرهنګي برخو کې لرل. زه فکر کوم چې دغه هغه ټول لاسته راوړنې دي چې په هغې باندې افغانستان د افغان ښځې نړیوال ټولنه باید نه تنه ویاړو کې، بلکې د افغان ښځو خبرو ته غوږ کې دي، تر څو د آینده د پاره مونږ وشو کولی په دې باندې ډیر نور پایدار برنامه وکړو.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ښځو د چارو د وزارت په ودانۍ د امر بالمعروف د وزارت د لوحې د زړولو د څنګوالي په باب د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي وو د پوهنې، لوړو زده کړو او روغتیا په څیر سکتورونو کې د ښځو له ګډون سره مخالفت نه لري. د طالبانو ځینو چارواکو له هغې ډلې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او د دوحې د سیاسي دفتر د غړي شیر محمد عباس تانیکزی په حواله څه وخت مخکې راپور ورکړل شوی و چې ښځو ته په ادارو کې سهم ورکړل شي، خو نه د وزارت په کچه. طالبانو په ورته وخت کې د جمعې په ورځ یوه اعلامیه ورکړې چې پکې د ښوونځیو له ټولو هلکانو غوښتل شوي چې د شنبې په ورځ د خپلو درسونو ته حاضر شي. په دې اعلامیه کې د نجونو زده کوونکو په تړاو هیڅ نه دی ویل شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا پوښتنه هم بې ځوابه پرېښوده چې ولې جونو د تعلیم د پیلېدو په تړاو څه نه دی ویلي. د افغانستان د ښوونځیو شاوخوا نیمایي برخه نجونې زده کوونکې دي. تیر شل کاله له ټولو ستونزو سره سره نجونې ښوونځیو ته تللې او لکونه یې له دولسم ټولګي فارغې او پوهنتونونه یې ولوستل.
تمه ده چې نن په افغانستان کې هلکان ښوونځیو ته لاړ شي، خو ښوونځیو ته د نجونو د تګ په اړه د طالبانو په اعلامیه کې څه نه دی ویل شوي. طالبانو مخکې ژمنه کړې وه چې د نجونو له تعلیم سره مشکل نه لري، خو د دوی پرونی اعلامی ګننجونی او د شوزو فعالانی اندیشمنی کړی دی. له دغه فعالانو څخه یو هم نظیفه احمد شهیده د دې نظر د سر شریکو.
زه خپل ډیر مایوسه شوم چې دا څنګه مسله سو چې کوم راو موده کې ټول خلک پتا مو چې زمونږ اولادونه لار څه خونځي ته او اعلامیا چې ما ولیدلانو ډیر مایوسه شوم. پدې او همدارنګه د یو مکتب مدیر سره هم خبرې مې وکړل چې د زمونږ مشمان چې درتي څنګه کیږي چې او کنه هغه چې الکان دې راځي او انجن تر راتلون کې رامي پوری وای پتا ما پاتې سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي کتنه ورته لرو.
د کاناډا نېشنل پوسټ راسپانی د یو کاناډایی په اړه چې په افغانستان کې کلونه کار کړی لیکنه خبره کړې ده. د کاناډایی مات اندرسن نومیشي چې له 2008 څخه تر 2009 پورې د بیا رغونې په یو ډله کې په کندهار کې کار کړی دی. اندرسن په وروستۍ یو میاشت کې په دې خوابدې دی چې د افغانستان حکومت وپرځیده. د هغو کارونو یادونه کوي چې په کندهار کې خلکو ته کړي او وایي ماشومانو ته قلم او کتابچه ورکولې. د زیاتوی خوابدې پدې د چې له حقوق خلکو سره چې دلی دلی او کار ورته کړي یو ډول ارتباط لري. دی وای د هغه وخت په اړه فکر کوي چې له کلیوالو سره یې تیراوه او پدې هم فکر کوي چې اوس به د حقوق خلکو څه حال وي. کاناډا له افغانستان خپل پوځیان په 2014 میلادي کال وېستل او د نېشنل پوسټ راسپانی د لیکنې د لیکوال په باور هغه ټول کاناډایی پوځیان چې په افغانستان کې وخت تیر کړی د دغه هیواد په اړه خاطرې لري. دیفنس پوسټ راسپانی بیا د طالبانو پر ستونزو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي طالبانو چې د افغانستان په نیولو بریالي شوي اوس په خپلو لیکو کې د سولې د ساتلو له سختي ازموینې سره مخامخ دي. د لیکنې د لیکوال په باور سخت دریځ دلی عموما په ایدیالوژي او ستراتیژیکو مسالو کې سره یو لاس وي، خو د هر بلې سیاسي ډلې په شان دا ډول ډلې په خپل منځ کې سره ویشل شوی او فراکسیونونه لري. طالبان په تیرو شلو کلونو کې چې له امریکا او د افغانستان له حکومت سره جنگیدل ظاهرا متحد ښکارېدل، خو چې د دوی ګډ دشمن لاړ پر کابل د څو اونیو په واکمنۍ کې انشعابونه او اختلافات شدید شول. د تیرې دوشنبه په ورځ د طالبانو په منځ کې پر یو بل د ډسو اوازې خبرې شوې او ادعا وشوه چې ملا عبدالغنی برادر وشتل شوی او لدې کبله نو موړی مجبور شو چې پیغام خپور کړي او وشي چې ژوند دی. دیفنس پوسټ راسپانی ته شنون کو ویلی چې اوس واک د ملا برادر په مشه د کندهار او د سراج الدین حقانی په مشه د حقانی شبکې ترمنځ ویشل شوی دی او هغه طالبان څنګه ته پریخودل شوی چې د ایران له سپایي پاسداران سره نږدې وو. د استرالیا د لا پروپو هنتون د سیاسي چارو کارپو نعمت الله ابراهيمي وای د طالبانو له لوري د پراخ بنسټه حکومت نه جوړېدل سبب کیږي چې نړیوال د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. ابراهيمي همداراز یادونه کوي چې ایران یا روسیا به ممکن په افغانستان کې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره د خپلو نیابتي ډلو ملاتړ پیل کړي.
په هرات کې د مرتضی سمدی په نوم د یو خبريال د نیولو یو لسمده سمدی د طالبانو پر ضد د ولاریون پر مهال نیول شوې وو. نور په دې راپور کې
د مرتضی سمدی د کورنۍ غړي لا هم د طالبان لولوري د هغه د آزادۍ په تمه ناشتي. د مرتضی سمدی ورور مصطفی وای مور یې د دغه نیول سوي زوی لپاره هر ورځ اوخ کې تویوي. د مرتضی کورنۍ لاس ورځ کیږي چې لاغه هیڅ حال او احوال نه لري. د مرتضی د ورور په خبره طالبان ورته ویلي چې ورور یې خدای او زر بل بند آزاد سي.
مرتضی سمدی هنوز متاسفانه در بند است و آزاد نشده.
مرتضی لا هم بندي دي موج او نس وکړای چاغه وګورو، یعنی د لیدو امکان نه خو له موږ سره ژمنه سي و چې هغه شدي او زر به آزاد سي. خدای چې څومره د باور وړ خبره ده نه پوهیږم.
ګپ طالبان یې را دیګه نمیفهمم ولی اطمینان داده شده که مرتضی
سمدی د سنبلی میاستې په 14مه په هرات ولایت کې د یو لاریون پر مهال نیول سوی دی. طالبانو ویلي ښاغلی سمدی په دې لاریون کې د خلکو د هڅولو په تور نیولای دی. ښاغلی سمدی چې 24 کلن دی په دې وروستیو کې په هرات ولایت کې د طالبانو پر ضد د لاریونونو پر مهال عکسونو زیات مخاطبین موندلي وو او ډیر لاس پلاس کېدل. نوموړی په هرات پوهنتون کې د سیاسي علومو پوهنځي په دریم صنف کې دی او لبی لابیلو رسنیو سره د عکاس او آزاد خبرې لپاره کار کوي. په هرات ولایت کې د طالبانو د والی مرستیال مولوی شیر احمد عمر ازادي رادیو ته وویل چې مرتضی به ډیر زر آزاد سي. په هرات ولایت کې د سنبلې په شپړسمه د ولایت مقام مخې ته لاریون وسه چې وروسته د طالبانو په ډزو و پاشل سه او په دې ډزو کې دوه لاریون کوونکي ووژل سول او څلور نور ټپیان سول. په خواله رسنیو د رسنیو ځینې فعالانو او خبریالانو د یو هشتګ په کارولو له طالبانو غوښتي چې مرتضی سمدی خوسی کړی. په هرات کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریال شرف الدین کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د بیان او رسنیو ازادي نه باید په دې ډول کړنو محدود سي.
لکه چې حکومت بدل شوی او نوې حکومت راغلی معلومات لاسرسي څنګه سخت شوی دی او ډېری ادارات کې مطبوعاتي مسول یا ویان نشته چې موږ وکولای شو دا غوې لاره خپل ستونزې حل کړو. نو معلومات لاسرسي محدود شوی موږ هله د طالبان څخه ده چې دوی ټول ادارات د مطبوعاتي مسولین وټاکي او دغه مطبوعاتي مسولین لاره د رسنیو ستونزې حل کړي.
بلخدرا پورون لمخې له هغه وخت چې طالبان کابل ته ننوتلي لشرلو زیات خبري اعلان د غجالي لولوري نیول سوي وهل جبول او ان غواخل سوي دي. د دې ترڅنګ د بشري حقوقو او رسنیو د څار بنسټونو موندنی کوي چې په هیواد کې د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته په شلو ولایتونو کې شاوخوا 1350 رسنۍ بندي سوي دي.
په افغانستان کې د کوم قانون لمخې پریکړې کیږي تر اتمی مبجو وروسته په دې اړه ازادي راډو بحث اوریدلی شي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د نیوزیلند کرکټ ټیم په پاکستان کې خپلې لوبې د امنیتي ګواښ له امله وڅنډولې. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر دا یو سازش یا توطیه بولی. نور جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال نیاز علي خان پورا پورک.
د پاکستان کرکټ بورډ په خپل بیان کې ویلي چې د ستمبر په 19 ورته د نیوزیلند کرکټ بورډ خبر ورکړي چې د امنیت په اړه ورته خبرداري ورکړي شوې ځکه دوی په یو اړخیزه توګه د سیالو ځندولو پریکړه کړې ده. او بیا په دې اړه وزیر اعظم عمران خان په شخصي ډول د نیوزیلند وزیر اعظم جسنډا آرډن سره اړیکه ونیولا ورته ویل چې د نیوزیلند کرکټ لوبډلې ته په پاکستان کې هیڅ امنیتي ګواښتون نه لري خو بیا هم هغوی په خپل پریکړه ولاړ پاتې شوي. دغه پریکړې وروسته د پاکستان د کورونو چارو وزیر رشید احمد بیگا مازیګر د ستمبر په 19 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د یو سازش له امله د نیوزیلند کرکټ لوبډلې سره دغه سیالي زنډې دلی.
اس دوره کو ایک سازش کے ذریعے ملتوی کیا ختم کیا گیا.
دی وی چې د نیوزیلند کرکټ لوبډلې دغه دوره د یو سازش لمخې زنډولې شوې. د نیوزیلند کرکټ لوبډلې د امنیت مسول ویل چې لوبډلې د امنیت اندېخنې لري. کله چې زموږ امنیتي دارو د دوی سره خبري وکړي نو هیڅ شواهد نه دی ورکړی شوی. موږ ورته د هر ډول امنیت ورکولو ډاټ ورکړي. او بیا وزیر اعظم عمران خان هم د نیوزیلند د وزیر اعظم سره خبري کړي خو د نیوزیلند وزیر اعظم ویل چې هغه ته خبر ورکړي شوی چې په کرکټ ټیم د هوټل یا لوبغاړي بهر برید کی دي شي.
ټیم بهر نکلهږي نو بهر اوس پر کوئی حمله ہو سکتا ہے.
شیخ رشید ویل چې مونږ ته په دې اړه کوم غواښ نه دی ترلاسه شوی. مونږ هغه ته وړاندیز ورکړی چې پر تلال لیدونکو لوب وکړي خو دوی نه منله. د نیوزیلند څلور میاشتې وړاندې یو امنیتي ډله پاکستان ته رالیږلی وه او دغه ډلې هم کرکټ ټیم ته امنیتي تصفیه ورکړي. لدی وړاندې د نیوزیلند کرکټ بورډ چیف ایگزیکټیو آفیسر ډیوډ وایډ په خپل یو بیان کې ویلي چې هغه ته خبر ورکړی شوی چې د نیوزیلند کرکټ ټیم ته امنیتي غواښ چې له عملی هغه دغه لوبا ځنډوي او لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته د سفر لپاره ترتیبات نیولی. د پاکستان کرکټ بورډ لوبډلې پخوانی د بالینګ کوچ وقار یونس ویل
حالات بہت ٹھیک تھے. آئی ڈونٹ نو یہ کہاں سے ایسی صورتحال بنی اور وہاں سے تھریٹس آئے.
وای چې هر څه سم وو او دا معلومه نه ده چې لکه مزای څخه دا ډول حالات جوړ شو او دا امنیتی غوښنه لکه مزای راغلی. خدا د پاکستان او د کرکټ د مینوالو لپاره لوی زیان دی. په داسې وخت کې چې نړیوال کرکټ په پاکستان کې له اوږدې مودې ځنډیدلو وروسته بیرته پیل شوی نو دا د پاکستان د کرکټ لپاره یو لوی زیان دی.
ایک بہت بڑا دھچکا ہے اس ایٹ دی مومنٹ.
نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا ترتھلس کال رستہ د ستمبر پ یولسما اسلام آباد تا رسیدلی وا او ہلتے لا قربا پاکستان لوب ڈلے سرا دری یوروزنی او پنځه شل اوریزا سیالۍ کې دي. لدی وړاندې له نیوزیلند کرکټ لوبډله د مای میاش کال 2002 کې پاکستان کراچۍ ته تللې وه او بیا په کراچۍ کې د شیرټن هوټل څخه بهر یو بم چاودنه کې یولس فرانسیسي انجینرانو په ګډون ولس کسان وجلې شوي وو. د نیوزیلند کرکټ لوبډله په دغه وخت د کراچۍ په شیرټن هوټل کې وه او د دغه پیښې له امله بیا په کراچۍ کې د کرکټ لوبه وځنډولې شوه. پاکستان کې نړیوال کرکټ هغه وخت ودرېدلې وو چې د مارچ په میاش کال 2009 کې په لاهور کې د سری لنکا کرکټ په لوبډله وسلوال برید شوی وو. له هغې وروسته پاکستان ته نړیوال کرکټ لوبډلو د راتلو لړۍ ودرېدلې وه، خو بیا اوس څو کاله وړاندې د سری لنکا، بنګلادیش او نور نړیوال کرکټ لوبډلو پاکستان ته راغلي وو او نړیوال کرکټ څه هم بیرته روان شوی وو.
د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال کینټ مکینزی په کابل کې د لسو ملکیانو د وژنې په خاطر بخښنه وغوښته. جنرال مکینزی بیګا په خبري غونډه کې وویل چې د امریکا لخوا د اګست په 9 په کابل کې په یوه برید کې دا کسان وژل شوي. د هند صدر اعظم نریندر مودي وایي د افغانستان روسیو تحولاتو د امنیت او سولې په څیر د سیمې لوی ننګونې لا رابرسیره کړې دي. مودی دا خبری پرون د شانګای سازمان په سرمشریزه کې چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړه شوې وه وکړې. پروزګان کې پخوانی امنیتي منصوب وژل شوی او یو بل پخوانی قمندان ټپي دی. د وژل شوي او ټپي د کورنۍ غړي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیره شپه دا کسان هدف ګرځولي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هالند دفاع وزیر له افغانستان د خلکو د رای سلو په تړاو د پڅ کار په خاطر استعفا وکړه. د روسیې د پارلمان یا دوما ټاکنې نن د دویمې ورځې په مخ روانې دي او د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ټیم بنګلاديش ته ماتې ورکړه.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فرسرم رستندوی دی. السلام علیکم. دا د کندهار هغه اوسیدونکي دي چې د زړې فرقې په سیمه کې اوسېدل. دوی ته په وروستیو کې طالبانو خبرداری ورکړ چې له دې سیمې ووسي. دا خلک چې شمېرې سرګونو تر سیشي اولې ستل کیشي د کوم قانوني اصول او مراجعو له مخې دا امر شوی دی. د ازادي په څپو کې د پروګرام کې هم دا مسله چیړو چې د طالبانو د واکمنۍ میاشت پوره شوه خو لا هم د دوی د رښتینې مکن لار او اصول روښانه نه دي. طالبانو چې کله د اګست په 15 کابل ونیو، نشتې درې اونۍ وروسته د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ په سرپرستۍ اداره اعلان کړه. تر دې ادارې بل واکمن د دوی مشر مولا هیبت الله اخوندزاده دی چې ګارډین ورځپاڼې په مقاله کې د ده په اړه پوښتنه کړې ده چې اخوندزاده صاحب چیرته دی. د طالبانو مشر تر اوسه په عام محضر کې نه دی لیدل شوی او طالبان وایي چې مولا هیبت الله په کندهار کې دی. په داسې وضعیت کې اجرایي چارې څوک او د کومو اصول او قوانینو له مخې مخته وړي؟ آیا په ټول افغانستان کې قوانین یو ډول پلي کیږي؟ اصلي قانوني مرجع کومه یو ده؟ دلته د اصلي سپو کې د پروګرام کې دا موضوع له میلمنو سره چیړو. د خبرونې میلمانه مودي صلاح الدین سیدی حقوقي کارپو، عبدالستار سعادت حقوق پو او د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر. سیدی صاحب، لومړی هم دا پوښتنه له تاسو وکړم، د طالبانو د اسلامي تحریک د حکومت قانوني مرجع څه ده؟
په نړۍ کې په داسې شرایطو کې چې تغیرات په انقلابي ډول باندې راځي، هوښیار دولتداران هغه څوک چې غواړي په یو ټولنه کې قانونیت حاکم وي په سبا باندې اعلان کوي چې تمام قوانین چې تر ننه پورې نافذ و نافذ دي، په استثنا د هغه قوانینو نه چې موږ یې ملغا کوو او په انقلابي شرایطو کې ملغا کوي. د ټولنې لپاره مطلوب حالت هغه حالت دی زمونږ په شرایطو کې یا په ورته شرایطو کې چې دغه انقلابي دوره لنډه اوسي او د انقلابی دورې د مشروعیت مرجع چې په دغه په نظر مرجع ده هغه معلومه ای طالبانو ته لازم او لازمه ده چې همدانن هم اعلان وکړي چې ټول قوانین هغه موارد کې چې موږ نه دي ملغا کړی د اعتبار وړ تر څو د قانون حاکمیت مې ترشي
مننه سیدی صاحب د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر صاحب ستاسو له نظره تروسه پوری چې تاسو په افغانستان کې ورته ګوري طالبان د کوم قوانینو په اصول اجرات کوي
د دې حق نور ست طالبانو په اول د خپل کابینه اعلان کړل په کابینه کې طالبانو د خپل حکومت لپاره ثلاث نمونه کارولي و چې اسلامي امارات یې تر ټولو اول کې وو بیا د هغه نور ست د اسلامي حکومت استلای کارولي او د اسلامي شرعي حکومت استلای کارولي لا تروسه پوری یو ډول ما په نظر باندې وضاحت یا اعتماد قانوني چې ورته وایي لاد طالبانو د وړاندې نشته دی
یعنی د کوم اصول په اساس باندې دوی اجرات کوي تر اوسه پورې
طالبانو په نویو مکلنو کې اسلامي امارات لرلو په وخت کې دوی د دیار لستو درې سلويشتم کال د پخوانی پاچا اعلی حضرت ظاهر شاه اساسي قانون دی او قانون په اساس باندې منلای وو په استثنا دغه موارد باندې چې اسلامي امارات او اسلامي نظام سره په ټکر کې دی او یا هم دوی د شاهی خاندان په برخه کې ماده لغوه شوې وي او نور قانون پلي کېدل د دې په څنګه کې د کابینه تشکیل اسلامي امارات په وخت کې په 1915 او یوم کال کې د هوت په 14مه باندې په 12مه غن فرمان باندې امیر المؤمنین ملا محمد عمر خان چې کله فرمان صادر کړو د هغه په اساس باندې داوود خان د کابینه وزارتونو تایید کړ هغه فرمان ډیر واضح دی چې هغه فرمان کې راغلي دي چې کابینه به د داوود خان د وزارتونو په اساس باندې جوړیږي باقي ادارې به د عمومي ریاستونو په اساس باندې جوړیږي او یا به هغه ادارې چې د یو بل ادارې مربوط کیږي تر هغه پورې تړل کیږي لکه د افغانستان د رادیو تلویزیون عمومي ریاست او د نور چې د خپل مربوطه و ادارو پورې له سرنوالي تر عدلی پورې مربوط شول د تلویزیون او د رادیو عمومي ریاست تر اساس کلتور پورې مربوط شول او د نور
مننه سیدی صاحب بهیر صاحب دې ته اشاره وکړه چې طالبانو تیر ځل د محمد ظاهر شاه د وخت په اساسي قانون باندې اتکا کړی و البته د دوهې د خبرو د سولې د خبرو پر مهال هم د سره پورن خبره شي و چې طالبان د دې غشتنه کوي چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون هغه ماده پلیشي چې هغه د دوی په وینا له اسلام سره په ټکر کې نه دی او ځینې تعدیلات هم باید پکې راشي خو د بیا وروسته خبرې دي څنګه ک په داسې حالت کې چې طالبان پټه خلپات شي دی او دا موضوع واضح کړي نه ده دا امدا معنا ورکوي له قانوني پلوه چې دوی په مغه قانون باندې اتکا کوي او کنه خبره معلومه نه ده ګونګه ده
قوانين د ټولنې د انکشاف سره ستام انکشاف کوي د قانون د استقرار لپاره باید کار وشي او په عین حال کې د ټولنې د انکشاف سره باید متناسب انکشاف ورکړي دا چې طالبانو تر اوسه پورې هیڅ یو تا مراجعه نه کړې سره د دې چې د خپل مشروعیت د سوال لاندې دی مشروعیت د وجود د سوال لاندې دی دا هغه معلق حالت دی چې د هیڅ په ګټه نه دی او د طالبانو عدم دقت په دې مورد کې اوس او بیا وروسته د هغه چا چې تخلف کړی مشکلات راپاره ولا شي په دې چې کچېته د دې چانه پښتنه کوي محکمې ته مراجعه کوي د تخلف بیا ورته ویل کیږي چې نو تاسو کوم قوانين پلي کول کوم قانون ته معتبر مګڼه او د کوم قانون ته وفاده په دې خاطر باندې دا هغه مجهول او ګم سوالونه دي چې زمونږه اعتراض سابقه مو اوس هم چې نظام رنګول نه دی په کار سیستم رنګول نه دی په کار افراد او اشخاص به زیور راضي اما اوس هم سره وخت دی چې طالبان دي اساسي نقاط او قانوني نقاط ته مراجعه وکړي دا به مشکلات پیدا کړي زه فکر کوم چې طالبان په دې مورد کې مسلکی اشخاص ته باید مراجعه وکړي چې متاسفانه تر اوسه پورې نه راغلي
حقوق پو عبدالستار سعادت هم په خبرونه کې د سکایپ لر رسر ملګری شو سعادت صاحب د قانون په برخه کې تر اوسه پورې چې تاسو ورته ګوري طالبان له کوم قانونه کار اخلي چې هغه تطبیقوي یعنی په کوم قوانینو اتکا کوي
قوانین چې کله مونږ وایو د خپل غزانګړي مشخصات لري مثلا یو مشخصه د قانون نغه د اجرا د ضمانت لرل دي. مثلا مونږ مثال اسانه وایو چې هر څوک وایي قتل جرم دی په قانون کې هغه نصيحت نه دی یوازې یو خبر نه ده هلته بیا وایي چې هر چا قتل وکړه په اعدام باندې محکوم دی، کنه هغه حالات بیا مشخصیږي. نو که چیرته د دې قانون تر شا یو اجرایه ځواک نه وي، یو رسمي باور تر شا نه وي، بیا قانون نشته، یعنی حقوق نصایح نه دي. نو اوس موږ په فلسفي لحاظ د حقوقو د فلسفې له مخې یو حقوقي نظام نه لرو، ځکه طالبانو په رسمي ډول باندې د هیڅ یو قانون نه دوی خپل ملاتړ نه دی اعلان کړی.
صادق صاحب، تر کله پورې ممکنه ده چې د حقوقي نظام نشټوالی په یو ټولنه کې ادامه پیدا کړي؟
دوی داسې نشو ویلی چې بیخي نشته، خدای او مشکل دی. اوس مثلا حقوقي نظام شته، د جزا قانون شته، جزا کوډ دی، اما د جزا په کوډ کې دغسې مواد شته چې هغه دوی نه خوښیږي، اوس نه دی هغه تایید اعلان کړی نه تعدیل اعلان کړی. د مدني قوانینو په برخه کې به مشکل ډیر نه دی، تجارتي قوانینو په برخه کې ځکه دا ډیر زیات قدیمي دي، پخوانی دي، طالبانو په وخت کې هم د حاکمو د تیر حکومت په وخت کې. نو د جزایي حقوقو او په اساسي حقوقو کې دوی خپل دریز موقف نه دی اعلان کړی، چې نه اعلان کړی معنی دا رسې ده موږ یو خلا سره مخامخ یو. دا خلا کولی شي ملا حسن اخوند یو فرمان صادر کړي، البته دوی د حکومت رئیس د رئیس په توګه، د صدر اعظم په توګه، اما په اصل کې باید طالبانو په خپل امیر المؤمنین د امارت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی رهبری هغوی باید یو فرمان صادر کړي او خپل هغه موضع مشخصه کړي. خو زما باور دا دی چې په اساسي حقوق کې دوی اما خپل پخوانی لایحه کې دي، اما اجازه په حقوق کې دا اوس موږ یو خلاص سره مخامخ.
د خبرونې په پیل کې د کندهار په ښار کې د یو شمېر کسانو د مظاهره اوازونه مال اوریدونکو سره شریک کړل. دغه کسان د دوی مزکی ګرځېدل، دوی ته فرمان راغله، فرمان هم نه، طالبانو ویل دي چې دا کورونه پریشتي. دا خبره بیا سم وی یا ناسم وی؟ له حقوقي پلوه دغه خلک چاته مراجعه وکي او د کوم قانون په اساس مراجعه وکي؟
هلته خو دوی کولی شي چې په دې مسله کې والی سره خبرې وکي، قندار په خپل والی لري.
دلته بیا یو سوال دی وبخشي، همدغه حقوق چې فرضاً دوی په قندار کې والی ته ورشي، لیکن عین موضوع فرضاً په بل ولایت کې نه تکراری شي، نو بیا خو هلته بیا څه کوي؟
ما ویل دې مسایلو کې ډیر زیات غټ مشکل نشته، دوی خپل هغه ولایتي محکمې هغه ورته حلولی شي. زه فکر کوم دا مشکل دی نه چې دا مظاهرې خواته لاړ شي، دوی کولی شي د پادلي او قضایي ارګانو کې دا خبره حل کړي.
کوم قانون لمخې؟
مدني قانون لمخې. د په دې برخه کې موږ بیخي هغه لرو، واضح احکام لرو، موږ مدني قوانین هر یو شپته 50 کاله تاریخي قدامت لري، چې هغه د شاه په وخت کې نافذ و، د طالبانو په وخت کې نافذ و.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځني چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
ډیسیژن بي پرز د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر شاخل متقی په کابل کې وویل چې ټول لوسفارتونو کې افغان ډیپلوماټان باید خپل کار عادي خپل کارون ته عادي ادامه ورکړي، لیکن په عین وخت کې بیا ځینو ډیپلوماټانو ویل دي چې دوی لنړیوالو غوښتي دی ویډالي، البته د ډیپلوماټانو د روټر سرجنس په استناد چې د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني. دغه سي اختلافات هم شته په عین وخت کې چې دغه سي اختلافات وي، ساده څه کچیرته ژرته ژره دغه شان هوار نشي، فکر نه کوي چې یو مشو سبب مشکلات نور هم زیات وي؟
د دولتونو یو داخلي مشروعیت وي، یو نړیوال مشروعیت، بین المللي مشروعیت. داخلی مشروعیت کې د شی مبنای ارڅ اوسېږي، کې د شی د خلکو اراده اوسېږي، کې د شی دین اوسېږي، کې د شی کله کله خپل زور یا قدرت اوسېږي. هغه مهمه نه ده کله چې یو دولت په دننه په خاوره حاکم شو او هغه درې اصل چې حاکمیت د ولست او خاوره ده په کې و نور هغه دولت دی په داخل کې. اما د نړیوال مشروعیت لپاره نړیوال شناخت ضرورت دی، هغه رسمي پر رسمیت پیژندل ضرورت دی. ما چې متقی صاحب خبرې واورېدلې، دغه مخاطب ډیر زیات سفارتونه نه و، ډیپلوماټان په بهر کې ډیر زیات مخاطب د وزارت خارجه غو کارکونکو چې دوی په والکل لري د نننه کار کوي دا اوس، مګر سفارتونه خو هغه وخت کې دوی کیږي چې هغه دنیا دوی په رسمیت پیژني. اوس هر هیواد چې کله دوی په رسمیت و پیژندل، دغه وروسته بیا دوی دغه سفیر باید نوی فرمان په اساس باندې د نوی کنلال مطابق ټول ډیپلوماټان باید استخدام شي، چې هغه نه شوي. دا اوس موږ په نړیواله کچه څومره ډیپلوماټان چې لرو، دوی د مشروعیت د خلاص راغوی مخامخ دي. دوی چاته گزارش ورکړي چا نه هدایت واخلي د کار سکوپ څومره دی، د یو سفیر چې څومره ساحه لري د اختیارات او د هیڅ ورته مشخصولای نشي، هغوی هم مشکل کړي او په عین حال کې معاش نه لري، بودیجه نه لري.
بهر صاحب، که چیرته همدغه ستونزه ژر تر ژره هواره نشي، دغه د سفارتونو مصارف لګښت به څوک ورکوي؟
د کرکوم طالبان د نړیوال سره تعهد کړی دی، د قطر قرارداد د امریکایانو سره امضا کړی دی، او د امریکایانو هغه څوک چې طالبان په 2001 کال کې حکومت تلو او بلاخره په 2003 کال کې بیرته دوی ترمنځ توافق وشو، او د هغه توافق په اساس باندې غوښتنې دوه اړخیز غوښتنې دي. دوی غوښتنې د امریکایانو لري او امریکایي د طالبانو لري. یو دغه غوښتنه د طالبانو مشروعیت ته چې تر اوسه پورې لا دوی نه دي توانېدلي، هغه وجه دا کېدای شي چې دنیاوال د طالبانو واضح غوښتنې دي، بعضو آزادۍ په برخه کې غواړي، د مشارکت د حکومت په برخه کې غواړي، او د افغانستان د همشمولیت په برخه کې غواړي. طالبان تر ډېره پورې بعضو ته ځواب ویلې دي، خو عملي اقدامات لا نه دي شوي. د سفارتونو مثال به همداسې پاتې وي، داسې معلومېږي چې طالبان تر هغو پورې چې دنیاوال قانون کړي په سفارتونو باندې به اثر هم ونه لري، او دوی به ونشي کولی سفارتونو ته یو ډول
آزادی پسپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مداد چې په افغانستان کې قانوني مرجع کومه یو ده. د خبرونې میلمانه مودي صلاح الدین سیدی حقوقي کارپو، عبدالستار سعادت حقوق پو، او د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر.
د اونۍ تاوده مسائل د آزادی پسپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
تر اوسه پورې په بحث کې د نتیجې ته رسیدلی شو چې یو اساسي قانون ته اړتیا شته او قوانینو ته ضرورت دی چې په افغانستان کې اصلي مرجع معلومه وي. په دې اړه د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي نظر د سر شریکو.
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات. د آینده د پارچ د حکومت دایمي کیږي او د خلکو د نمایندګۍ په تمامه معنا قوي او ارزو به هلته بیا دا لازم ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي.
سیدی صاحب، په دې برخه کې تاسو څه نظر لري؟ د پخواني ولسمشر کرزي په د نظر پرته
لوی جرګه په هغه مفهوم باندې چې جناب حامد کرزي عملي کړ د منلو وړ نه ده. هغه یو تاریخي مفهوم دی چې په تاریخ کې وجود درلود. منګه هغه لوی جرګې ته د قانوني مرجع وایو چې د هغې تعریف د افغانستان په اساسي قانون کې راغلی دی. اوس هغه طبیعي اوتوریتي چې په لویه جرګه کې باید وجود درلود په تاریخي لحاظ موجود وي، هغه طبیعي اوتوریتي له منځه تللي دي. نوي ساختارونه ایجاد شوی دی او په یوشتمه پیړۍ کې یو فرد او یو رایا یا هغه لویه جرګه چې په قانون اساسي کې ته تعریف شوی دی. دا نورې لویه جرګې او مشورتي او دا او هغه داسې خلک غولونه ده.
سیدی صاحب، دا بل اړخ کې څنګه د پخواني ولسمشر بل وړاندیز دا چې انتخابات شي؟
انتخابات په یوشتمه پیړۍ کې یوازینی لاره ده چې هغه ته مختلف خواوې د خپل نسخو مشروعیت د ملت نه ترلاسه کړي، او طالبان چې تمام 99% قدرت او ملت لري او تمام خلک ورته د دې په وینا تسلیم شو، نو د ملت نه، د دې مسلمان ملت نه باید ونړار شي او انتخابات باید نه کی.
ساده څه تاسو فکر کوي دا د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دوه وړاندیزونو پاره؟
یو څه دي چې دغه د نړۍ هغه ټرند همدغه خواته روان دی چې هر څه شی یو ډول د هغه سیاسي ازادۍ خواته مخه ده، او که موږ هر څوک چې وغواړي چې د دغه مسیر په خلاف حرکت وکړي هغه به خامخا مشکلات او ستونزو سره مخامخېږي. حتی طالبان چې ډېر زیات زور کوي اوس، چې کېدای شي داسې یو حالت رامنځته شي چې هم هغه د دولت ثبات پکې حفظ شي، هم د طالبانو واکمني پکې وي، او هم د انتخاباتو داسې یو پروسه رامنځته شي چې د خلکو اراده پکې شریکه وي. که چیرته د دغه یو ترکیب باندې موږ فکر وکړو، دا به ډېره زیاته واقع بینانه او عملي، تر دې چې موږ وایو چې کټ مټ باید هر څه انتخابي شي. ځکه موږ چې ډېر زیات د سولې پلوي کول هغه وخت کې هدف مو همدا و چې هغه د جمهوریت ځینې ارزښتونه باید وساتل شي. نو زه فکر کوم یو پروسې ته ضرورت دی چې لږ تر لږه دوه کالو وخت ضرورت لري. دوه درې کالو په جریان کې موږ باید آماده شو داسې یو فورم ته د حکومت چې هغه هم شریعت او دین او دو سره پخلاوي او هم هلته د ولس اراده په هغه کې داخلوي. موږ یو ډول انتخابات ولرو
که چیرته دوه درې کاله د اداره په دغه شکل باندې دوام وکړي لکه اوس چې دوام کوي، ممکن نړیوالې په رسمیت نه پیژني، ممکن د نړیوالو د رسمیت نه پیژندلو سره په افغانستان کې مشکلات ډېر زیات شي. نړیوال مرستهونه کې افغانان خو حتی په دې باندې هم قادر نه دي چې خپل مامورینو ته معاش ورکړي.
خاشي برسه زه فکر کوم دغه مسله فرق دی وسیده دنیا غوښتنه اوس ډیر زیات دی پرخبنسټي حکومت باندې تاکید ته او پرخبنسټي حکومت کې دغه څلور عنصر دی په تعریف کې چې هغه د جنسیت مسله ده، د مختلفو سیاسي باورونو مسله ده، د قومیت مسله ده او پاره کې دغه مذهبي اختلاف یا توپیر باید پکې هغه ونه پالل شي. دغه شایان د دې په تعریف کې شامل دي. ډیر د تاکید د غربي نړۍ اوس په دیموکراسي باندې د خلکو پر رائے باندې نه دی او دغه حکومت یو سرپرست اعلان شوی د دوه مرویت شپږو میاشت نه اوږ نه دوی باید یو بل انتقالي مرحله ته زمينه مسايده کی. دا بل انتقالي مرحله کې د اساسي قانون د تعدیل بحث باید رامنځته شي، مشوره باید وشي، زین نور خلکو ته باید چې مسلکی خلک دی غوی ته موقع ورکړل شي. طالبان باید لږ در د خپل د پوټکی نه راووز، یعنی نشي کېدلی چې موږ تم وکړو چې هغه چا دا اوس ډیره زیاته سخته جګړه ګټلې ده او موږ غوته وایو چې نور لاړ شي تاسو په کورو کې نه یو د حکومت د مسلکي خلکو کې نه په یو داسې شکل باندې چې هغه عادلانه وي او د ملت پرمختګ پکې متصوري. نو هلته موږ ډیر زیات ښه حل لارې لرو. کچیرته دغه بل انتقالي دوره بیا وشي کولای دوه کال حکومت وکي چې لږ در پرخبنسټ هغه مفهومي هغه افغانان ته کې د حاکمیت په هنداره کې ځان نه وویني.
مننه په دې برخه کې د سیدی صاحب نظر وخت.
زه په دې باور نه یم چې طالبانو د هغه شی د پاره چې قرباني ورکړي د ده او دغه نه دي تیر شي. زه په دې باور نه یم چې طالبان د هغه برداشت چې د دین لري د خزو په مورد کې د تعلیم او تربیه په مورد کې د عبادت اسلام په مورد کې د دندي تیر شي. کچیرته طالب په دې باندې باورمن دی چې دا اسلامي موضوع ده، د مسلمان د پر د حق نشته چې د دې موضوع نه تیر شي، دا مطالبه د نړیوال ټولنې او زمونږ د سیاسي نو غلطه ده چې طالب دې دا وکي او طالب دې هغه وکي. طالب دې همغه وکي چې دې په باندې باور لري او دې په باندې ایمان لري او دا اسلامي کار هم دی. که زه په دې باورمند یم چې امارت اسلامي درست حاکمیت اسلامي حاکمیت دی، د دې نه تیرې کوم زګونه کاری کوم. زما مفتی د طالب په شکل باندې، زما مفتی د طالب د عقیده پر بنیاد باندې موجود دی، هغه فتوا را کړې. زه مسلمان یم، زه پیروي کوم. په دې کې هیڅ خبره نشته او دا مطالبه د طالب نه ناروا مطالبه ده او د نړیوال ټولنې هم ناروا مطالبه ده. زما تاکید دا دی چې د طالب دی چې په چش باندې باورمند دی په دې مبارکي دا هغه برداشت د اسلام نه دی په باندې دی مبارکي. زما برداشت د اسلام نه دی په ما دی مبارکي. تر هغه وخت پورې چې په ما یې نه تحمیلی زه طالب سره هیڅ مشکل نه لرم. خبره په دې کې نه ده چې دوه کاله د طالب فرصت پیدا کی او طالب د خپل پوټ کې نه ولی د خپل پوټ کې نه وزم. خبره په دې کې ده چې هغه کار چې حضرت ابوبکر صدیق په ثقیفه باندې ساهده کې د ملت مسلمه د خوانه انتخاب شوی دی او کچیرته دا د الله تعالی له لارې وایي بهترین انتخاب د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې وفات کومه حضرت ابوبکر صدیق به زما جانشین شي کوم مسلمان به ورته ویلی وشي نه. د حضرت علی کرم الله وجهه انتخاب د عامه ملت مسلمه د خوان دی. د شورای حل و عقد مسله په شپږم قرن کې په اساس د عباسیانو کې منځ راغلی ده. کچیرته امارت اسلامي وایي چې زه د شورای حل و عقد لارې حاکمیت منځ راوړم او د هر ولایت نه شورای لوی جلسه ته دینوم هغه ته به عامل تعین شي او بل هغه به دا وشي هغه به شي دا سره یو د ماتن راکې چې د مجلس په لخصتي د لاندې نه درېس او نه فار او څلور سو نه فار درېس نه فار راتل کوم ګیره او تپې د مولونګې په پیو هي زبا هغه باغې به هغه پیسې لګو کی چې زی غواړم. په دې خاطر باندې په یو شته مې پیړې کې بل لاره بل اختلاف بل څه نشته
غیر د ملت دی را دی نه دا ملت مسلمان دی په اسلام ایمان لرو کنه لرو په خپل منطق باندې د ملا په توګه د عالم په توګه د طالب په توګه ایمان لرو کنه لرو د طالب د خدمت په توګه د خدمت کوي په دې باندې ایمان لرو کنه لرو خلک نو ولي وراش زه په دې نه وایم چې دوه کاله دی وخت ورکړی ولی دوه کاله وخت ورکړی ولی همدان نه اعلان کوي چې منګه نیو راغلی استو منګه امکانات محدود دي منګه تمام کوششونه خپل کوو چې تر یو کال پورې نړۍ ملت او تمراجو شي او افغانستان کې مشروع منتخب حکومت منځته راشي دا خلک غوښنه ده چې منګه ظالم زه طالب زه پارته پیګم دا نور خل جاهل دي دي چې غرض نه لري دا نشي کېدلی دا نشي کېدلی
مانه نه سيد
دا عدالت نه دی
بهر څه د خبرونه څو د قیپات دي چې د پدې پات څو د کوکستاسو نظر واخلم څه فکر کوي چې د دې خاطر چې قانوني مراجع په افغانستان کې روشانه سي او اساسي قانون روشانه سي کوم ګامونه باید واخیستل شي
طالبانو په دوحې قرارداد کې یا دوحې په تړون کې امریکا ته نړیوال ټولنه ته خپل نظام او د افغانستان لپاره د مستدراتون کې نظام او د افغانستان د همشمولیت برخه کې واضح دریز وړاندې کړی دی او په همدې باندې طالبان مختلف نشي اوس په مختلف بل لار نه وي یوازې لار هم ده چې طالبان په هغه وادو باندې چې نړیوال ته وړاندې کړی دی په هغه باندې یو واضح بیلګه افغانان ته وړاندې کی او دنیاوال ته هم وړاندې کیږي ځکه چې طالبان مجبور دي چې په یو نظام باندې به توافق ترسره کړي یا نظام کې اسلامي امارت یو کې اسلامي حکومت وي یا اسلامي دولت وي او دغه پسان کې به د نظام په سختار باندې تر ډیره پورې طالبان فکر نه کوم چې د امارت فکر نه منصرف شي امارت په خپل ځای باندې وي یا خپل استرا باندې امیر په خپل ځای باندې وي د چې جرای برخه طالبان په کوم ډول باندې راځي کابینه اوس موقته تعین کړی دا لن محل د پاره د سرپرست ده او دې پرې باندې ټینګار کوي چې د تغیرات وړد او تغیرات په کې راځي اصلاحات په کې راځي د افغان شمولیت برخه کې د طالبانو او د نړیوالو او د افغانانو انګرنه تفاوت متفاوت دي هغه سره تر اوسه پورې په دې باندې نه موافق چې په یو خل باندې په یو نظر باندې د افغان شمولیت تعبیر وکوي طالبان افغان شمولیت ته نه وایي چې حتما د هر تنظیم نه یو کس وي او حتما د مشهور سیری پیژندل شوی سیری په نظام کې راشي د افغان شمولیت وایي دوی افغان شمولیت ته وایي چې افغانان په ګډه باندې د افغانستان لپاره تصمیم ونیسي نو فکر کوم چې طالبان به پلان وخت کې د خپل نظام د اعلان لپاره چې تر اوسه پورا لا اعلان کړی هم نه دی مخننه قواله تر اوسه پورې د طالبان سره هغه د امارت په اساس باندې مختدي قضایي قوا لا اعلان کړی نه دی د اجرایي برخې هم تر یو اندازې پورې اعلان کړی دی هغه وزارتونه اعلان کړی دي چې ورځنۍ او ارتیاو کې یا ورځنۍ چارو کې ولس ورته ضرورت لري نور هر څنه اعلان اول یا هر څنه وړاندې کول و د نړیوالو سره د کشمکش په اساس باندې وي د نړیوال قانوني شي فکر کوم چې دوه کال ته یا شپږ میاشتې دا مرحله چې موږ په خوانی نظام کې لرلې هغه ماډل نشي موږ په خواله راځي یو ځل به شپږ میاشتې مرحله راځي چې هغه د انتقال مرحله ده بیا په موقت نسبت راځي فکر کوم طالبان به مخامخ و نظام ته لاره وباسي هغه نظام چې طالبان هم په قانوني طالبان خپل جنګیالي ته خپل مصالحو ځواکونو ته قناعت ورکړي چې دوی شل کاله قرباني بې ځای نه تللي چې هغه د اسلامي نظام د راتګ لپاره دي او په عین وخت باید دوی داس مړل هم وړاندې کړي دنیاواله ته د افغان شمولیت پر اړه باندې او د هغو ازادۍ پر اړه باندې طالبان ورته ویل چې موږ د ازادۍ په درنښت لرو هغه د ښځو د حقوقو ازادي ده یا د بیان ازادي ده یا فردي ازادي ده طالبانو په قرارداد کې یا د دوحې په قرارداد کې واضح ویل چې موږ د ښځو د تعلیم پر اړه باندې مشکل نه لرو موږ د ښځو د کار پر اړه مشکل نه لرو خو معلومیږي چې طالبانو ټول ادارو ته د کارمندانو غوښتنه وکوله او ښځو ته وویل چې تاسو په تر دویم امر پورې تستانی امر پورې به منتظر وي دې معنی دا ده چې لا تر اوسه پورې طالبان دغه موضوعات چې نه حلوي واجب غالبا دا وي چې نړیوال قانون دی باید نړیوال د افغانستان په مشروعیت باندې قانوني شي نړیوال اړیکې شروع شي فکر کوم طالبان په داخلي موضوع باندې د ښځو د تعلیم پر اړه باندې د ښځو د کار پر اړه باندې ډیر مشکل ولري اوس چې موافقانه کوي تر ډیره پورې هغه واجب دا وي چې ک طالبان په هر څه باندې توافق وکړي بیا به د نړیوال سره د بحث په برخه کې یا د فشار د علي په اساس باندې یو څه د طالبان سره نه وي چې هغه دنیاوال ته وړاندې کوي په اړه باندې بحث وکړي زما د معلوماتو مخې چې په نږدې راتلونکي کې به خپل نظام پر اړه باندې یو څه تفصیل او یو څه وضاحتونه هم افغانانو ته وکړي او هم د قانونمندۍ په برخه کې د دنیاوال سره خپل نظام پر اړه
باندې وغږیږي او توافق ورسی مانه بهیر صاحب او ساده صاحب لتا سو سخم مننه کوم سیدی صاحب لتا سو سخم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته تر بلې خبرونه مو پخته سپارم
او وطن جوړ ما څنګه ته پورتمونو کې مش په دې داد کوم زار لم للا س چ ظلمونو کې مش په دې او وطن جوړ ما تم دې پورتمونو کې مش په دې داد کوم زار لم للا س ظلمونو کې مش په دې دوزخ ل